په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. یک شنبه ده، د چونګاښ سرطان درېمه د جون میاشتې درويشتمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا شپېته بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانونو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي شپېته بهرني وګړي چې لاس میرمنې پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د طالبانو د چارواکي د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کوم هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت خبرداري ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کوربت چې له دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندې دی، د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د درنو وروشتنو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیکا، خوست، بامیان، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې نن د نسبتا سخت باران او ورسره د سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. په بیان کې یادونه شوې چې د هیواد په ځینو شمالي، لویدیځو، مرکزی او جنوبي سیمو کې له هغې ډلې په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم شته. د نیکاراګوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د محل په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیالې روزاریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. د نیکاراګوا په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمار هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی وو. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړېږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان، ډېری اسماعیل خان، بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلک له ناامنیو شکایت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي چې موسیقي هغه ځواکمنه وسیله ده چې پر انسان اغیز کوي، خوځښت ورکوي او انګیزه وربخشي، څو د ده په وینا با مفهومه بدلونونه راولي. تدروس ادهانوم ګبرییسوس پرون د جون پر 22مه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دی په بې صبرۍ سره د 2023 میلادي کال د وګړو نړیوال فستیوال ته چې WHO تنظیم کړی سترګې په لاره دی. د ښاغلي ګبرییسوس په وینا دا فستیوال د برابرۍ او مساواتو د ملاتړ لپاره ډیر رسا ژغونه سره یو ځای کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقي پر ژغولو، خپرولو او حتی اورېدلو بندیز لګولی دی. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل سویو د خوشې کېدو سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال ستریت ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یرغمل سویو شمیر شي 500 تر کم سوی وي، خو رسمي ویل کیږي چې 130 کسان لا هم د حماس او په غزې تړنګ کې د نورو افراطي ډلو له خوا یرغمل وي. د وای نت په نوم خبری وی پانی د مظاهره د تنظیمونکو په حواله راپور ورکړی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته وتوغول سوه. دا د یو لویدیز هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یو کمساري نمونه ګڼل کیږي. دا سفینه چې چینایي او فرانسوي انجینرانو ګډه جوړه کړې د دواړو هیوادونو اړوندې دوی وسیلې فضا ته لیږدوي. دا وسیلې به په فضا کې د هغو چاودونکو توکو په اړه څېړنې وکړي چې نور یې میلیاردونه کاله وروسته مځکې ته رارسیږي. د چین د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي دا سفینه چې وزن یې 9.3 کیلوګرامه دی د یوه چینایي توغندي په وسیله د جنوب لویدیز سیچوان ایالت له یوې فضایي اډې څخه په بریا سره فضا ته وتوغول سوه. د اروپا د ملتونو جام د سژنیو سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وسوې. په لومړۍ لوبه کې ګرجستان او چک جمهوریت مخامخ شول چې لوبه مساوي سوه. په بله لوبه کې پرتګال د ترکیې په وړاندې 3-0 په وړاندې بریا خپله کړه او پرتګال په اف ګروپ کې د شپږو امتیازونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. ترکیه د دریو امتیازونو په لرلو سره په دریم کتار کې راغله، خو چک جمهوریت او ګرجستان هر یو د یوه امتیاز په لرلو سره په دریم او څلورم کتار کې دي. په ای ګروپ کې په دریمه مسابقه کې بلجیم 2-0 په وړاندې رومانیا ته ماتې ورکړه. په دې ګروپ کې ټول ټیمونه 3-3 امتیازونه لري، خو رومانیا لومړی، بلجیم دویم، سلواکیا دریم او اوکراین څلورم کتار کې دي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال په څو شیبو کې د خبرونې په جریان کې درکوو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په دې خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر روانو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع مطرح کړي.
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان،
روغتیای خدماتو ته د لاسرسی حق، د بیان د ازادۍ موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمېر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي.
په ننګرهار کې وځوان سلګونو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر کړي. پرتمکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې حال هم درکوو. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خپرونې ته شرغلست ورزو. د خپرونې د راپورونو برخې ته په جنیو یا جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر راتلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع یاده کړي. د بداصل کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ 15مه غونډه چې د رواني جون میاشتې پر 13مه پیل شوې لا هم روانه ده. د افغانستان ماموریت چې د تیر نظام استازي اداره کوي وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د ناخوالو او سرغړونو په اړه به پر راتلونکو غونډو کې هم د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. نور په دې راپور کې
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په روانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل وو. هغه بینټ په خپل راپور کې تر ډېره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلې جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې یادونه پکې شوې وه. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانه غونډه کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورښکاره کړي. د دې استازولۍ مستشار محب الله طیب بیګا صدر رادیو ته وویل
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتار
روغتیای خدماتو ته د لاسرسی حق، د بیان د آزادی موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبره شي.
نړیوالې ټولنې په تېره ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو پر زده کړو او کار لګېدلو محدودیتونو له کبله پرلپسې اندېښنه څرګنده کړې. طالبان وایي دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو نجونې او ښځې او په هېواد کې دننه او بهره د ښځو د حقونو فعالان او فعالانې ټینګار کوي چې افغان نجونې او ښځې باید د نورو اسلامي هېوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقونه ولري. ټاکل شوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په دیرشمه پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان ښځو استازي او مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمه ده په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د دوه ویشتو هېوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړېږي د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې څه باندې 1500 بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر سوي دي. دغه امکانات په دې سیمه کې یو ځوان ورته برابر کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستې ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي، څه باندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو تر څنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یوه دوره یې د هلکانو او بله هغه یې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
ماشومان ته په دې احساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغسې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې احساس باندې راغلم، دې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. څو زده کوونکي نجونې وایي د سیمه اوسیدونکو خوښ دي چې اولادونو ته یې په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یوه لرې پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمې مرستې وکړي.
مربوط هغه کوم تګلارې چې د رسمیت هغه به ته کې ان شاء الله دې چې دا کوم خدمات تر سره کوي نو وسه هغه افتخاري شکل باندې زمونږ د خوانه به ورته زمينه د رسمي وسازي یو څه نفقه به دې خپل بچو ته ورکړي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوری نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده او امریکایي ځواکونو پرې د بمونو د مور په نوم ستر بم هم غورځولی و او خلک یې نورو سیمو ته کډوال شوي ول، خو اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
اوس هم د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال د 2023 لدی کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اتو غورو لوبډلو د سیالیو په دوام د افغانستان او استرالیا لوبه پیل شوه. د سنت وینسنت د کینګز ټاون په لوبغالي کې د لوبې په چایاتاس استرالیا وګاټه او افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان په شپاړسو اوورونو کې 143 منډې کړي دي او یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی. تر اوسه پورې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز نیمه نیمه سلیزي وهلې دي. رحمان الله ګربز د شپېتو منډو په کولو سره وسوځېد. افغانستان چې د دې پړاو لومړی لوبه هند ته بایللې ده، باید استرالیا ته ماتې ورکړي څو د نیمه پای لوبې پړاو ته د تلو هیله ولري. استرالیا چې په دې پړاو کې له بنګلادیش څخه لومړی لوبه ګټلې، اوس مهال د لوبډلو د جدول په دویم کتار کې ده. په لومړي کتار کې هند دی، افغانستان او بنګلادیش په دریم او څلورم ځای کې دي. دا اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د افغانستان وروستۍ لوبه د روان سیشن به پورز له بنګلادیش سره وي. ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمیو بهرنی مسله، اوکرایني چرواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن سوي دي. بل خو د خارکیف شاروال ویلي چې پرون پر دې شار په یو جلا برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اوکراین د انرژي ملي شبکې اوکرینر هو پرون پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې د روسیې د وروستیو حملو په ترڅ کې په زاپوریژیا او لیویف ښارونو کې د برېښنا د لیک سیستمونه زیانمن شوي او همداراز دوه تنه کارکوونکي په زاپوریژیا کې ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د روسیې پرونی حمله په تیرو دریو میاشتو کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو اتمه لویه حمله وه. د اوکراین د انرژي وزارت هم پرون په یو جلا بیان کې وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پرون سهارنیو حملو کې د برېښنا هوایی لاینونه پرې شوي او په نتیجه کې په دې سیمه کې خلکو ته د برېښنا په ویش کې کموالی راغلی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تروخوف هم ویلي چې د اوکراین په دې دوهم لوی ښار کې چې د روسیې د سرحد په 30 کیلومترۍ کې پروت دی، پر ملکي تاسیساتو د روسیې د شنبې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د دې هیواد د هوایی مدافع سیستمونو پرون د روسیې له ویشتل شویو 1400 توغندیو څخه 14 یې شنډ کړي او ټولې 14 بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د دې بریدونو په اړه چې په تیرو څو ورځو کې د دوهم ځل لپاره په پراخه کچه ترسره کیږي څه نه دي ویلي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې په منظم ډول د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حمله کړي چې په نتیجه کې ملکي تاسیساتو او د خلکو کورونو ته هم سخت زیانونه اوښتي دي. اټکل کیږي چې په دې حملو کې به د اوکراین د برېښنا د تولید نیمایي ظرفیت له منځه تللی وي. د اوکراین بې پیلوټه الوتکو هم د ځوابي اقدام په ترڅ کې د روسیې په قلمرو کې دننه د پوځ د اړتیا وړ د انرژي تاسیسات په نښه کړي او تر ډېره یې د دې هیواد د تیلو د تولید تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د هوایی دفاع سیستمونو د ازوف سمندرګي په فضا او په بریانسک او سمولنسک ښارونو کې د اوکراین 15 بي پيلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوري کړې دي. خو د دفاع وزارت په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د عملیاتو ځاني یا مالی زیانونه هم درلودل کنه. د اوکراین پوز د جمعې په ورځ وویل د اوږد واټن ویشتونکو یرغلیزو درونونو یې د روسیې په قلمرو کې د تیلو پر څلورو تصفیه خونو او د رادار پر سیستم برید کړی. دا ادعا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغان مدافع وکیل او په جلاوطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړي حسین حیدری لګوار سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ د 2023 میلادي کال جایزه وګټله.
له ګواښونو سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ 2040 کال جایزه افغان مدافع وکیل او په جلاوطنۍ کې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي حسین حیدری ته ورکړل سو. حسین حیدری د سزا او جرم پیژندنې برخه کې ماسټري کړې ده. دای چې له نږدې یو کال راهیسې په اسپانیا کې اوسېږي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم به زمان سقوط.
مخکې په افغانستان کې د سقوط تر وخته مدافع وکیل وم. له سقوط وروسته زندان او بیا له زندانه تر خوشی کېدو وروسته اسپانیا ته انتقال شوم.
حسین ایدری د دې جایزې له ترلاسه کولو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا جایزه د افغانستان د بشري حقونو فعالانو، سیاسي بندیانو، ښځو او نجونو ته ډالۍ کوي. خو دا جایزه ولې حسین حیدری ته ورکړل سوې؟ نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په اسپانیا کې له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو له نړیوال څارونکو بنسټ سره همکاري درلوده او په دې موده کې په کاري برخه کې څیړنیز او مستند راپورونه جوړ کړي دي.
جایزه را برای مدادن فعالیت های قبلی و فعالیت های فعلی
دتی جایزه درکړي د دلیل د بشري حقوقو په برخه کې زما د پخوانی او وسنوي فعالیتونو او همدارنګ د وکالت برخه د بیا رغول لپاره زما کار نو.
حسین حیدری د لسګونو هغو افغان مدافع وکیلانو لړل دی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنېدو وروسته د هیواد پریښودو ته اړ سوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې لبیا وکمنېدو وروسته د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه لغوه کړه. له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو نړیوال څارونکو بنسټ چې مرکزی دفتر په فرانسا کې دی یو نړیوال بنسټ دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د مدافع وکیلانو له 40 ټولنو جوړ شوی او د مدافع وکیلانو د بنسټونو د خپلواکۍ او له ګواښونو سره مخ مدافع وکیلانو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان پر از مکسیمې کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتک او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. تفصیل لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال عمر وزیر په راپور کې
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنۍ هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنۍ وسلوالو زیات کاروایو کې عام ولس ځورولې شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک اغیزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې. دلته هدفي عملیات هم روان دي خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي. جلسه کې زرګونو پښمیر کې خلک جمع شوي ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنه کوله او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تا وینا کې د غورزنګ یو بل مخکش او د پاکستان د پارلیمان په خوانی استازي علي وزیر وویل چې د ولز د تحفظ ذمہواری د ریاست پر غاړه ده. خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل ده. نو موړی په علماء کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریک غږ پورته کړي. جلسه ته د غورزنګ یو بل مخکش تاج ولی افریدی خپل وینا کې وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نام نه یې سره مخ دي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې ځورول کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نښودلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز د غلطه امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورزنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورزنګ امن نه بلکې ناامنی غواړي، وسله والو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنې غورزنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نه مبارزه کړي، په خپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د عزم استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټې په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد عزم استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوز په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په تیرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک له لارې زرګونه افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو چارواکي وایي چې تر اختر وروسته یو اربیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوي.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل سوې او خالي لاس هیواد ته راستانه سوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پاکستان پاکستان پیدا سویم، دولت ته غواړم چې موږ سره مرسته وکړي. ماجر سره ماجرینو سره دا غریبانان اوس شی نه لري، تر دا زما کار دي نه مځکه لري نه شی لري. په افغانستان کې یو ورته کرایه په سری کرایه سلای مو ته نیولې، ورته کرایه په سری کې الی.
ما نوم فضل الرحمن حاجي صاحب، پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما هلته تېر کړي. د سر صاحب نو کرایه ډبل شوې، نو موږ په تېر نور هلته نه کېدې په هېڅ رقم، پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسي ښکتکا ښکاره کړي څه شي لري څو ټیپ دي پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستون شوی. د ادعا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوو میاشتو زنداني کېدو وروسته یې هلته خپله ټوله شتمني پرې ایښې او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینو له ماته ول ول کارت راکه، ما چې خپل کارت را مزما د خو ماجر کار دی باره ول چې ساده د کارت خدا دې مې شکر ټیم دې ختم شوی د کارت. نو ما ورته مال په خو د پنځل سر ماته وخ راکه چې زه خپل مال برته پورته کوم، ول نه غسنې تانې ته بوتل تانې کې شپش په تانې کې شنو ولم بیا ډېرې غازی خان ته بوتل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپې هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را تور چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي. ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پرین کې دي ما بارډر پاس کو زه ورځم بار به زه خپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جج راته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچني اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچني اختر راځي څخه تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي، کله یو سل دېرش کورنۍ راځي، کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرچ و اخوا ته د سرخاب کیمپس څخه ډېر کورونه راکړل چې هغه سم خپل معلوماتونه وکړ مر تاسو څنګه راځي. دی ولالت مشغول باغات درلوده، دوکانونه درلوده، هر چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کم خلک شي دي، د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دي. مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه راځيږي څخه را بار کړو باغونه مر سره وګرځول. حتی جایدادونه و کم چا د کور اسباب و یا د کور سامانونه و دا ټول سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لارې راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمې بولي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا 60 بهرني وګړي بندیان دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 23 ولایتونو کې د درنو ورښتونو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم شته. د نیکاراګوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د محل په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې پر ډیورنډ کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو ور بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل سویو د خوشي کېدو سبب سي. د فرانسې او چین ګډه فضايي بیړۍ پرون د جون پر 22 فضا ته وتوغول سوه. دا د یو لویدیز هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یو کمساري نمونه ګڼل کیږي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو ور بیا مو هرکلی کوم. بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به واوري د توغور لوبډلو په پړاو کې د افغان ملي لوبډلې سیالي او سیالان. په ګروپی پړاو کې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته ورستۍ سیالي وبایلله. خوشنور کې بیا هم باور دي چې افغان لوبډله د پرمختګ وړتیا لري. د کرکټ مینوال د افغان لوبډلې د منځنۍ کچې توپ وهونکو ناکام بولي. په خبرونه کې به په دلایلو پوه شئ. د شلورز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو د پړاو لوبډلې کومې دي او په کوم نیټو سره سیالي کوي. د فوټبال د یورو کپ د روانو سیالیو په تړاو هم درته معلومات خبرو. او د خبرونې په دویم نیمای کې د کرکټ چارو شنونکی فرهاد فدایی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته ولې سیالي بایللې او د سوپر 8 په پړاو کې باید څنګه چمتووالی ولري. لدی کو چې د شلورز نړیوال جام د تو غره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان سیالي کله چیرته او لچا سره دی. د روان شلورز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به افغانستان خپل لومړی سیالي له هندستان سره ترسره کوي. دا سیالي د کریبین د بربډوس ټاپو د برېستون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په روان شلورز نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې افغانستان یو سیالي بایللې ده او هند لا کومه سیالي نه ده بایللې. د سوپر 8 په پړاو کې به افغانستان خپل دویمه سیالي د جون په 22 نیټه له استرالیا سره ترسره کړي. یا د سیالی با د کینګستن په ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او استرالیا یوازې یو ځل په شل اوریز نړیوال جام کې سره سیالي کړې ده چې هغه هم په استرالیا کې استرالیا ګټلې وه. په روان شل اوریز نړیوال جام کې بیا استرالیا تر دې د مهد سیالي نه ده بایللې، خو افغان لوبډلې یوه سیالي بایللې ده. د افغانستان وروستۍ سیالي په سوپر ایټ پړاو کې له بنگلادیش سره ده چې د جون په 15مه نیټه پلان شوې ده. یاد سیالي به هم په کینګستاون کې ترسره شي. دغه سیالي به د سوپر ایټ د پړاو وروستۍ سیالي هم وي چې له هغې وروسته به څرګند شي چې کومې څلور لوبډلې د نیمه پیلوبې پړاو ته وتلې دي. نیمه پیلوبې د جون په 20مه نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د جون په 29مه نیټه په پلان کې نیول شوې ده. اوس بیرته ورګرځو د ګروپی پړاو وروستۍ سیالۍ ته چې افغانستان له ویسټ انډیز سره ترسره کړه. په یاد سیالۍ کې ویسټ انډیز د 104 په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. سیالي چې د جون په 12مه نیټه ترسره شوه، افغان لوبډلې پچا وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. ویسټ انډیز په شل اوورونو کې 218 منډې وکړې، 15 لوبغاړي وسوځېدل. یادې لوبډلې ته نیکولاس پورن په 350 توپونو 98 منډې جوړې کړې. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. تغرا جانسن 43 او ورسره رومن پاول 26 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې یوازینی ښه توپ اچونکی چې په دې سیالۍ کې وځلېد هغه ګلبدین نایب و چې په 2 اوورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. نور احمد که کومه وکټ وانخسته، خو څلورو اورونو کې 6 منډې ورکړې. دغه راز په توپوهنه کې بیا ابراهیم زدران تر نورو ښه و چې 18 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی په 23 منډه سوځېدلی و. ټوله افغان لوبډله په 16.2 اوورونو کې په 114 منډو وسوځېده. او په دې لوبه کې عبید مکوی 3، دغه راز موتی 2 او عقیل حسین 2 افغان لوبغاړي وسوځول.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس تر ته دا وایو چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له کومو ګروپونو کومې لوبډلې رسیدلې دي. په الف ګروپ کې 5 لوبډلو برخه لرله: هندوستان، امریکا، پاکستان، کاناډا او آیرلند. په پیل کې داسې پرېښېدل چې له یاد ګروپ څخه به هندوستان او پاکستان بل پړاو ته لار پیدا کوي، خو وروسته له هغې چې پاکستان امریکا ته سیالي وبایلله، نو د کرکټ شنونکو نظریات هم بدل کړل. بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه سیالي ترسره شوه او هغه هم پاکستان وبایلله، نو سوپر ایټ پړاو ته د پاکستان د وتلو چانسونه محدود شول. خو کله چې د آیرلند او امریکا ترمنځ سیالي د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده، هغه و چې یو سي د 5 نمرو په اخیستلو سره په ګروپ کې تر اخره په 2 مقام پاتې شو او له هند سره یې بل پړاو ته لار پیدا کړه. له یاد ګروپ څخه پاکستان، کاناډا او آیرلند خپل کورونو ته ستانه شول. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا، انګلند، سکاټلند، نامیبیا او عمان سیالي ترسره کړې. په دې ګروپ کې هم تر ډیره داسې بریښېدل چې سکاټلند به وکړی شي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي، خو د انګلند لوبډلې له نامیبیا او عمان سره ترسره کړې سیالۍ په ډیر ښه تفاوت وګټلې چې نیټ رن ریټ یې 3.611 ته ورسېد. او هماغه نیټ رن ریټ و چې سکاټلند هم په 5 نمرو سره ونه کړی شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې ګروپ کې آسترالیا 4 سره سیالۍ وګټلې چې 8 پوینټه لري، انګلند 2 سیالۍ وګټلې، یوه یې وبایلله، یوه د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې 5 نمرې واخیستې او دویم پړاو ته ورسېده. په سي ګروپ کې افغانستان، ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او PNG یو ځای شوي وو. اټکل داسې کېده چې نیوزیلند او ویسټ انډیز به بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو افغانستان په خپل لومړنۍ سیالۍ کې د یوګانډا لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړه. دویمه سیالي له نیوزیلند سره و چې نیوزیلند لوبډلې ته هم په ډیر ستر توپیر ماتې ورکړه. دریمه سیالي له پاپوا نیوګینی یا PNG سره ترسره کړه چې هغه هم په ډیر توپیر وګټله. تر دې دمه هیڅ لوبډلې ونه کړه شول چې په افغان توپ اچونکو تر سلو زیاتې منډې وکړي، او همغه و چې افغان لوبډلې په لومړنیو درې سیالیو کې بل پړاو ته د رسېدو په خاطر خپل ځای پوخ کړ. ویسټ انډیز هم درې سیالۍ په سر کې ګټلې وې او وروستۍ له افغانستان وګټله چې په 8 نمرو سره بل پړاو ته لاړه. افغانستان په 6 نمرو بل پړاو ته ورسېد. په ډی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، بنگلادیش، سریلانکا، نیپال او نیدرلند لوبډلې او زوی دا سی بریخدل چې سریلانکا او ساوت افریقا بل دی ګروپ بل پړاو ته لاړ شي. خو بنګالې لوبډلې او اربیا وکړې شول چې په ګروپی سیالیو کې درې لوبې وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. ساوت افریقا که څه هم ډېری سخت سیالی تر سره کړی خو ټولې وګټلې او بل پړاو ته ورسېدل. نیپال سریلانکا او نیدرلند هغه لوبډلې وې چې له بل پړاو څخه محروم شوې. د سوپر ایټ په پړاو کې بیا اته لوبډلې په دوو ګروپونو تقسیم شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، آسترالیا، بنگلاديش او انډیا ته ځای ورکړل شوی دی. په بی ګروپ کې بیا انګلند، ساوت افریقا، امریکا او ویسټ انډیز سره یو ځای دي. د سوپر ایټ پړاو سیالۍ هم د جون په 19 نیټه پیلېږي. لومړنۍ سیالي به د سویلي افریقا او امریکا ترمنځ وي. دویمه سیالي به د جون په 16 د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ ترسره شي. د جون په 16 نیټه بل سیالي د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده. د جون په 20 نیټه بیا سیالي د آسترالیا او بنگلاديش ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلند او سویلي افریقا هم سیالي کوي. د جون په 22 نیټه بیا امریکا د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالي کوي او بنگلاديش به د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. په 23 نیټه به افغانستان له آسترالیا سره سیالي وکړي او انګلند به د امریکا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ښکته شي. د جون په 24 نیټه بله سیالي د ویسټ انډیز او ساوت افریقا او د آسترالیا او هندوستان ترمنځ ده. په 25 نیټه یوازینی یوه سیالي ترسره کیږي چې هغه به د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې دمه د مخکخو وکټ اخستونکو په قطار کې افغان چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقی مخکې ده. هغه 12 لوبغاړي سوځولې دي او د منډه جوړونکو په لیست کې بیا رحمان الله ګربز مخکې ده چې 1.5 منډې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم د کرکټ له لوبغاړو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دا غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخنه ونه غواړي دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې د سې شنبې په ورځ د جون په 13 نیټه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا په فلوریډا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغې له سختو نیوکو سره مخ شول چې په روان 20 نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایلل او له مخکې تک پاتې شول. اوس د فوټبال لوبغاړو خبر به یاست چې د اروپا د یورو کپ سیالۍ پیل شوې دي. تر دې دمه په ای ګروپ کې جرمنی، سویټزرلند، هنګری او سکاټلند یو سیالي کړې ده چې جرمنی او سویټزرلند سیالۍ ګټلې دي. هنګری او سکاټلند بیا بایللې دي. په بی ګروپ کې بیا هسپانیا، ایټالیا، البانیا او کروشیا یو سیالي کړې ده چې هسپانیا او ایټالیا ګټلې ده. په سی ګروپ کې انګلستان، ډنمارک، سلواکیا او سربیا یو سیالي ترسره کړې ده چې انګلند، ډنمارک سیالي ګټلې ده او سلواکیا او سربیا وبایللې. په ډی ګروپ کې نیدرلند، فرانس، پولند او آسټریا سره سیالي ترسره کړې دي چې نیدرلند او فرانس خپلې سیالۍ ګټلې دي. په ای ګروپ کې رومانیا، سلواکیا، بلجیم او یوکراین سیالي وکړې چې رومانیا او سلواکیا سیالي وګټلې. او په ایف ګروپ کې ترکیه، پرتګال، چک او جورجیا سره سیالي ترسره کړې چې ترکیه او پرتګال دغه سیالي ګټلې دي. په روان او راتلونکي اونۍ کې به مهم سیالي د ګرجستان او البانی، جرمنی، هنګری، سکاټلند، سویټزرلند، سلواکیا او سربیا، ډنمارک، انګلند، هسپانیا، ایټالیا، سلواکیا، یوکراین، پولند، آسټریا، نیدرلند، فرانس، جورجیا، چک، ترکیه، پرتګال او بلجیم او رومانی ترمنځ ترسره شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکې ته. لکه څنګه مو چې په پیل کې یادونه وکړه د کرکټ د چارو شنونکي فرهاد فدایی په دې غږېدلی چې افغانستان ولې ویسټ انډیز ته په اسانۍ سیالي وبایلله او راتلونکو مهمو سیالیو ته باید څنګه چمتووالی ولري نور په مرکه کې واورئ. فدایی صاحب، یو وار بیا مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. ویسټ انډیز ته تر سختې ماتې وروسته مو اټکل څه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به په شل اوریز نړیوال جام کې څومره مزل وکړي؟
افغانستان متاسفانه د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ته ډېر په غټ توپیر باندې ماته ومنله، خو داسې داسې د ارزښت له نظره که چېرته موږ تاسو ګورو چې آیا د دې لوبې ګټل یا بایلل په دې باندې تاثیر درلود چې افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي یا نه شي، او یا داسې که د خپل په ګروپ په سر کې او یا په ګروپ کې دوم وي، آیا هغه لوبډلې چې دوی به ورسره لوبه کوي فرق کوي؟ نو داسې هېڅ هم پکې نه وو. نو شاید دا هم وله چې دوی په دې لوبه کې نه غوښتل چې خپل انرژي او خپل انټنسټی ضایع کړي، او لوبه یې بس داسې یو تجربه یي لوبه وکتله چې ګواکې دوی په کې کوم کارونه متفاوته کولی شي. اوله خبره په کې دا وله چې راشد خان چې پچه وګټله، هغه په داسې یو لوبغالي کې چې د بیټنګ لپاره تر ټولو مساعد دی، او بل داسې چې په تېره لوبو کې هم چې کوم ټیم اول بیټنګ کړی ده هغوی مخالف لوبډلې ته لږ ستونزې جوړې کړې دي، بیا هم راشد خان دا تصمیم ونیو چې اول یې وغوښتل چې توپچونه وکړي تر څو د خپل ټیم قوت وګوري چې آیا موږ بیرته رنځونه پوره کولی شو که نه شو کولی. سکاټلنډ او آسټرالیا په همدغه لوبغالي کې لوبه وکړله، سکاټلنډ خپله اول بیټنګ وکړه، آسٹریلیا غوندې قوي ټیم ته ستونزې جوړې کړې وې، داسې ښکارېده چې حتی کېدی شي آسٹریلیا دا لوبه ګټلې هم نه وه. که چېرته د سټوینس او د ټراویس هیټ په هغه اننګز باندې دوی لوبه نه وه ګټلې، آسٹریلیا ځان ته ستونزې جوړې کړې وې. همدارنګه د سریلانکا او د هالنډ تر منځ د سریلانکا اول چې توپچونه توپهنه وکړله، د 201 منډو سره یې خپله پاری پای ته ورسوله چې بیرته هالنډ هغه پوره نه شو کړی، د اتیا او درې اتیا منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله. نو دا داسې کیسه وه چې افغانستان غوښتل په دې لوبه کې خپل د رنځونو پوره کولو قوت وازمایي، چې متاسفانه افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې هغه ټاکل شوی هدف پوره کړي، ځکه چې هدف ډېر لوړ و، او د ډېر لوړ هدف له وجې داسې شو چې افغانستان تقریبا په نیمه لاره کې د دې هدف پوره کولو ته پاتې شو.
ولې د افغانستان په ملي لوبډله کې تسلسل نه لیدل کیږي؟ کله سترې لوبډلې په اسانۍ ماتوي او کله بیا په ډېرې اسانۍ ماتې خوري؟
بالکل، د تسلسل مسله یو ډېره عمده مسله ده په هر لوبډله کې، او هغه لوبډلې چې په تسلسل سره لوبې ګټي هغه دي چې اتلولي ګټي او ستر ټیمونه ماتوي. افغانستان څو زره او په کراتو دا خودلې دي چې ډېر قوي قوي لوبډلې ماتې کړې دي، او کله بیا داسې شوي دي چې ډېرې اسانې ماتې خوړلې دي. د دې نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه ښه روان ده. بیا هم مخکې ما ورته اشاره وکړله چې شاید دغسې د ایسټ انډیز په مقابل کې د موږ لوبه موږ لپاره بې معنا په دې باندې وله چې یعنی په مخکیني پړاو تک باندې او د موږ سیالو لوبډلو سره په سیالیو باندې اغیز نه درلوده، شاید هم د دې له وجې افغانستان لوبډلې دا لوبه اسانه اخیسته وله. هیله ده چې انشاءالله هغه د ګټلو تسلسل چې موږ په پیل کې نړۍ ته ښودلی ده او درې ټیمونه مو مات کړل تر څو مخکیني پړاو ته لاړ شو، په ځانګړې توګه باندې مو نیوزیلینډ ته ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړله، هیله ده چې انشاءالله همدغې تسلسل سره موږ مخکیني پړاو ته لاړ شو او سیالۍ لوبډلې ماتې کړو.
د کرکټ مینوال تر ډیره په دین یوکه کوي چې د افغانستان د میډل او لو آرډر توپوهون کې خنه زلیږي او متبادل لوبغاړي په کار دي. ستاسو لاندې دوی څوګي ادوی او همدغه سده
افغانستان لوبډلې د چیرته مونږ تاسو ګورو ماشاءالله ډېر برخي پوره دي. موږ اوپننګ بیټسمنان په فارم کې دي، اگر چې د ویسټ انډیز مقابل کې ګوربز بغیر د منډې جوړولو څه آؤټ شو، خو په ټوله کې د مونږ د اوپننګ بیټسمینان په فارم کې دي، د مونږ بالران ماشاءالله په فارم کې دي، سپینران دی مگر دی نڑی پا کچا بانی تو ٹوڑو پیا وڑی دی مگر پا بیک اپ کی خلو بھاری سے سیاغا ہمارا رئیسی لوگا ہو کی او متاسفانه یو تاسو چې د افغانستان په لوګډل کې موږ تاسو ګورو او تکرار اندې مسلو ته اشاره شوی د موږ میډل آرډر او لو آرډر بچتن اندې ته فکر کوم چې فام خو د سم نه دسی بالکل نشته ځکه چې تیر اوس کال کې پرفارمنس کړی دا خوش دی چې علي کوم مثلا موږ ولې کریم جنت سلیز او کړل عجیب زدران هم څکه د فام و خو دلې نبی مثلا د دې مخکې د ایرلند په سیریز کې خپل فارم کې وو آی پی ایل یو وو هغه ترتیب یې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان ملي لوبډلې نه ده ورته برابر کړی چې ګواکې په دریم پوزیشن به څوک راځي په څلورم به څوک راځي په پنځم به څوک راځي په شپږم به څوک راځي په اووم به څوک راځي موږ سره استعدادونه شته او الله دې وکړي چې موږ دغه ترتیب برابر شي لکه څنګه چې د نړیوال جام په سیالۍ په 2013 کال کې موږ هغه ترتیب جوړ کړی سو نو د هغې پر مټ باندې موږ لوبې وګټلې هیله داسې انشاءالله چې موږ دریم پوزیشن څلورم پوزیشن همداسې نور پوزیشنونه هغه خپله کارکردګي ثابته کړي او خپل ځای جسټیفای کړي نو انشاءالله هیله ده خو بالکل دا یو پوښتنه شته چې د افغانستان په توپوهنه کې په میڈل آرڈر کے او لو آرڈر کے آغا زیات نمرے نه دی لیدل سی ویس مګزینې توقع ده مخکې لوبډلې دې موږ لري بیا وړي لوبډلې دې سر سره موږ تاسو سیالې لرو نو الله دې وکړي ان شاء الله د افغانستان تو په هون کې کومه ورتیا سي لري هغه وکړي او افغانستان لپاره بریا ویلا سره وړي
کدی وی لوبډلې ټوله تکیه یوازې د پیل په دوه تو په هون کوي هغه لوبډله به په غټو سیالیو کې خیل سره وړلې ولري
دا خو واضحه خبره ده چې که چیرته تاسو غواړئ چې غټ سیالۍ وګټئ او خیل سره وړلې ولري نو تاسو یو ولس کسیزه ټوله لوبډله باید په فارم کې او هر څوک په خپل ځای کې هغه خپله کارکردګي وکړي او کوم مسؤلیت چې ورپه غاړه ده هغه پوره کړي داسې نه شي کېدلی چې صرف د پیل دوه توپوهونکي دي تاسو ته منډې وکړي او باقي نور توپوهونکي دي منډې نه کوي ځکه چې هر څومره ښه پیل چې تاسو ته د پیل توپوهونکي درکړي بیا هم اخري پنځه اورونه شپږ اورونه وروستي توپوهونکو ته پاتېږي چې د هغې نه بشپړه ګټه په لاس واخلي مګر د دې مثالونه وکتل چې کله رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران یو سل څلور پنځوس منډو ګډ پارټنرشپ وکړ هغې سه وروسته کار د مونږه پاتې توپوهونکو ته پاتې اوسي هغوی باید نورې ډېرې منډې کړې ولی متاسفانه د یو سل څلور پنځوسو څخه وروسته چې کله مونږ اوله وکټه له لاسه ورکړه موږ صرف نور دس نه ویس منډې ور اضافه کړلې چې دغسې بیا پر لوبو باندې منفي اغېز کوي او غټې لوبډلې بیا تا ته موقع نه درکوي او کرکټ په ځانګړې توګه باندې شلوریز کرکټ چې ده خو همدغه د پنځه لسو رنځونو په مارجن کې مثلا لوبه بدلېږي اکثر دا یې چې لس منډې کمې او لس منډې پورته دا ته نه چې آیا د تا سکور پار سکور ده یا بیلو پار ده په دې معنا چې آیا تا کافي منډې کړې دي چې ته مخالفه لوبډله رانیولی شي او یا نه به زتي دومره منډې دې ونه شوې کړلی چې ته مخالفه لوبډله ونیولی شي او بل په کرکټ کې سایکولوجیکلی دا ډېر مهم دي چې که چېرته تا په مخالف لوبډله باندې دوه سوه نه پورته منډې کړي یا دوه سوه نه کمې منډې کړي یو نیم سلو نه پورته منډې کړي یا د یو نیم سلو نه کمې منډې کړي نو بالکل د پیل دوه توپوهونکي مهمه دي خو ورسره ټول توپوهونکي مهمه دي چې هر یو په خپل جیب باندې خپل مسؤلیت په بشپړ شکل باندې ادا کړي
د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره شوې سیالي څنګه ارزوي ولې هغوی دومره زړور کرکټ وکړ او افغان لوبډلې ونه کړای شو
ویسټ انډیز سیالۍ متاسفانه د افغانستان لپاره یو هیرونکې تجربه ده باید د دې هغه یو اصطلاح په انګلیسي کې کارول کیږي بیګیج یعنی دا بار او فشار په سر باندې مخ ته رانوړي ځان سره هیرئ کې وو د یو تجربې په څیر باندې باید ورته وګوري متاسفانه په ډېر غټ توپیر باندې موږ ویسټ انډیز ته ماته ومنله او واقعیت داسې افغانستان په کې زړور کرکټ ونه کړ او متاسفانه ویسټ انډیز پکې برخلاف ښه زړور کرکټ وکړ دیمونگا په غیلو بکی سنات مثبت رخونه هم ول دیمونگا فیلڈنگ یا ڈگر ساتن اخاوا دی عظمت الله عمرزی ڈائریکٹ تھرو نکلس پوران آؤٹ کر سلیز دے پر نخرد او همدار اس کی چونه مونی ول نجیب زدران دی گلبدین په بالنگ باندې ډیر یو خپل کی چونه خو وسره ورسره دا هم وسیمګا سنات دسی کم انرژی خریدلو خودی تمام وخت هم اشاره وکړه چې دل پاره په لوب باندې دومره دار مدار ته مخینی پړاو د موږ د تګ نو شاید هم لوبغاړو دغه لږ اسانه نیولې ولا هیله ده ان شاء الله چې ډیر شدت سره او انټنسټی سره موږ مخکنه یو سیالیو کې د نورو سیالو په لوبډالو په مقابل کې ولوبېږو او ان شاء الله مخکنی پړاو ته راشو.
د افغانستان راتلونکي درې مهمې سیالۍ چې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره دي څه نظر لري؟ څومره مطمئن یې چې افغان لوبډله به بل پړاو ته ترې ووځي؟
افغانستان چې څه رقم د شلو ورځو سیالۍ پیل کړی ده پرته د ویسټ انډیز د لوبې نورې لوبې په ډېر ښه توپیر سره ګټلې دي. دا نوی پړاو د افغانستان په دې باندې پوهېږي چې په داسې شرایطو کې د دوی لپاره امکانات بیخي ډېر دي. د نړۍ په کچه باندې پیژندل شوي ستوري د افغانستان یو لس کسیزه لوبډله کې لوبیږي. نو هیله خو ده چې انشاءالله هند او استرالیا او بنګلادیش کې حد اقل دوه لوبډلې ماتې کړو او نیمه پای لوبې ته انشاءالله لاره پیدا کړو. بالکل که چېرته تاسو د افغانستان استعدادونو پرتله د نورو هیوادونو استعدادونو سره کوئ څه کمی پکې نشته. موږ سره د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی سی پتیرو درجه بندیو کې د نړۍ اول نمبر آل راونډر و پیژندل شو. لوبیږي راشد خان د نړۍ په کچه باندې تر ټولو بهترین دریم لوبغاړی د بالر ده چې لوبیږي. فضل فاروقي هم دغسې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره څلورم ایستو بچوونکی لوبغاړی ده چې موږ سره لوبیږي. بلکې چېرته تاسو د نورو مخالفو لوبډلو ته هم وګورئ، مثلا لفټ آرم تیز بالنګ په مقابل کې د هند روهیت شرما ستونزې لري، ویراټ کوهلی دومره ډېرې منډې نه دي کړي، د هند میډل آرډر هم دومره ډېرې منډې نه دي کړي. صرف یوه سیالۍ کې د امریکا په خلاف سوریا کمار او شفم دوبه ودرېدل، خو سوریا کمار ته موقع هم ورکړل سره. همداراز بنګلادیش ته که وګورئ دوی ټاپ آرډر هم همدغسې تر اوسه پورې په دې سیالۍ کې ښه نه ده ځلېدلی، چندانې منډې نه دي کړي. دوی لوبډل مشر شانتو هم بیخي تقریبا اوټ آف فارم ښکاري، بالرانو هم دومره ډېره کارکردګي نه ده کړې. اگر چې لوبې ورته بالرانو ګټلې دي، خو هغه بالران بیا دي افغانستان په مقابل کې انشاءالله دومره پیاوړي نه دي چې څومره لکه د نورو لوبډلو په مقابل کې دوی ښه کارکردګي وکړي، څلور وکټې ځینې واخیستل شوې. همداراز استرالیا چې ده، استرالیا خو پیاوړې لوبډله ده، خو که چېرته د پیل ټوپ هم کې موږ آؤټ کړی شو ټرافیس هیټ په ځانګړې توګه باندې، او هغه هم بیا د چپ تیز اچوونکي توپ اچوونکي په مقابل کې خپلې ستونزې لري. د آی پی ایل په سیالیو کې میشل سټارک آؤټ کړ او همداراز ټرینټ بولټ آؤټ کړ. نو ان شاء الله هیله ده چې افغانستان د دوو لوبډلو په مقابل کې بریا لاسته راوړي او نیمه پایلو ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان راتلونکي سیالۍ چې په کومو لوبغاړو کې دي، که تاسو معلومات لرئ او راته ویلی شئ، د توپ وهنې لپاره مناسب دي که د توپ اچونې لپاره؟
او همدارس که چیرته موږ لوبغاړو ته وګورو چې پکې لوبې کوي، موږ اوله لوبه چې ده د هند په مقابل کې ده، بریج ټاون چې ده هغه وړکی لوبغاړی ده، باؤنډری لنډې دي، هم هند ځینې ګټه اخیستلی شي، هم افغانستان ځینې ګټه اخیستلی شي. او بل دا داسې که چېرته تاسو وګورئ، په هغې کې ټورنمنټ ډېرې منډې آسټرالیا کړي دي، په 100 منډې وکړلې، او ویسټ انډیز وبکې د انګلینډ لوبډلې د 6 منډو په توپیر باندې هغه لوبه وبایلله. نو خامخا د سکور بورډ پریشر ډېر مهمه ده که چېرته افغانستان د هند په مقابل کې ټاس ګټي. زما خپل شخصي سپارښتنه به دا وي که افغانستان اول توپ وهنه وکړي او بیا کوشش وکړي چې د هند غوندې لوبډله رایزاره کړي، ځکه چې موږ د پیل توپ وهنه بهتره ګڼو د خپلو لوبغاړو لپاره. فشار پرې نه وي او بغیر د فشار دوی ښه لوبه کولی شي، او هیله ده چې هند غوندې لوبډله د ښه ماته ورکړو، ښه هدف ورته وټاکو او بیا پرې نه دو چې هند هغه پوره کړي. همداراز که چېرته بیا تاسو کینګز ټاون لوبغالي وګورئ، چې هغه کې د کینګز ټاون لوبغالي کې د آسټرالیا او د بنګلادیش مقابل کې لوبه لرو، هغلته بنګلادیش مخکې لوبه کړې ده د هالند په مقابل کې، او هالند ماته ورکړې ده. خو بیا هم د هند په کنډیشنز کې اسپین سره مرستی او اکثره باد شمال یي سي هغه کنډیشنز کومه لوب ډله خپلې ګټه باندې وکارولی شي کولی شي لوبې وګټي. نو دواړه لوبغالي چې افغانستان پکې لوبه کوي انشاءالله سے بالنگ کی مرسته ورسره ای د ویسټ انډیز په لوبغالو کې سنتوس یا هغه لوبغالی یو سي هغه بیٹنگ لپاره ډېر مساعد سي خو موږ ویسټ انډیز ته لوبه وبایلله متاسفانه. نور لوبغالی ماته فکر کوم د سیفکاری سي دواړو توپهنو او توپچونو لپاره به مساعد دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو میدان اونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلور